tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
قدر من اوریدونکو اوس هم زما همکار اسلام ګل افریدای له خیبر پختونخوا څخه د ټلیفون په کرخه ده لغه څخه به په پاکستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه وورو. افریدای صاحب مهرباني وکړه اوریدونکو سره په پاکستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه.
مننه منیب صاحب. لومړنی خبر په پاکستان کې د دینی مدرسو د رجستریشن یا د غیده پر د قانون رامنځته کولو چې کوم شخړه رامنځته شوه پر دې خبرې کوو. او دویمه خبره دا چې په اسلام آباد کې د افغان طالبانو سفیر سردار احمد شکیب چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سردار سره د کتنه کړې ده چې دا په دې وروستیو کې ډېره مهمه ګڼل کېږي. او په شام کې د شخړه چې راپیدا شوې ده نو په کې پاکستاني وګړي چې بند پاتې دي یا زیارت کوونکي دي هغې ته د خوندي سفر دپاره چې دي هغه لارې چارې د پاکستان لخوا ښودل شوي دي چې دوی د سفر وکړي پاکستان ته بېرته دي راشي.
مننه افریدی صاحب. تاسو د دینی مدرسو راجستر ته اشاره درلوده که مهرباني وکړئ په دې اړه معلومات شریک کړئ چې د دینی مدرسو د راجستر یا ثبت غوښتنه د چا لخوا نه شوې ده او په دې اړه د دینی مدرسو مسؤلین څه وایي؟
مننه. دا دینی مدرسو د رجستریشن یا د دې په قانوني دایره کې راوستو لپاره په پاکستان کې یو لوی شخړه چې دی هغه د ډېر وخت نه روانه ده او دا د 2002 کال را پدې خو چې په پاکستان کې د مدرسو په اړه باندې د پخواني جنرال پرویز مشرف واکمنۍ کې پر دې باندې چې دی باقاعده رجستریشن کولو او بیا د ځینو مدرسو د تړلو خبره مخې ته راغله. خو اوس په دې وروستیو کې ورځ په هغه محل کې د غستونځو یو وار بیا را ولاړه شوله کله چې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری په یو داسې قانون باندې چې دی لاسلیک کولو چې د هغې تر مخه د مدرسو د باقاعده رجستریشن او د دې د نصاب او د دې چې د ټولې سرګرمۍ چې دي هغه به د دولت تر څارنې لاندې ترسره کیږي. خو بیا د مدرسو چې کوم چلوونکي دي او دا د بیلابیلو مسلکونو سره تړلي خلک دي هغې د دې سخت مخالفت وکړه او ویې ویل چې دوی د پاکستان د دغه قانون منلو ته تیار نه دي چې ځینې قانونونه یا ځینې شیونه په دوی باندې شته. کې تېره ورځ هم په دې لړ کې یوه غونډه راوبلله شوه چې د پاکستان د دولت د لورې وه او دغه غونډه په دې غرض باندې رابرلې شوې وه چې د مدرسو چې کوم مثبت اثراتو د عنوان لاندې رابرلې شوې چې د مدرسو څومره مثبت رول دی په ټولنه کې. دغه غونډه په اسلام آباد کې د مذهبي چارو چې کوم دغه زده کړو چې کوم څنګه مشر دی غلام قمر د هغه په کې مرکز وزیران مقبول احمد صدیقي او دغه شانتي چې د مذهبي چارو وزارت ورسره دی او دغه شانتي د اطلاعاتو وزیر هم په دغه غونډه کې ګډون درلودو. په دغه غونډه کې د بیلابیلو مسلکونو چې کوم د دغې د نظارت لاندې دغه مدرسې کار کوي او د نګرانۍ لاندې کار کوي هغې په نمایندګۍ چې دي په دې کې ګډون وکړی شولو. دغه غونډه چې دي د حافظ طاهر اشرفي چې یو دیني عالم دی د هغه په مشرۍ کې ترسره شوله او دوی دا وویل چې د دیرشو لکو نه سوا زده کوونکي چې دي په دغو دیني مدرسو کې زده کړې کوي د پاکستان د دولت دریض یې وړاندې کړل. پر اوس مهال باندې 15 بورډز چې دي یعنی 15 بورډ مطلب دا دی چې د بیلابیل 15 نصابونه چې دي هغه تر هغې ته نظارت لاندې دوی ته سندونه ورکول کېږي او دوی ته دیني درسونه ورکول کېږي. خو اوس په راتلونکي کې به دغه بورډونه چې دي لس شي او دغه شانتې د دوی د کار سویه چې دي هغه به هم نوره وسیع کړي شي او دولت په بیا د هغه ثبت شوونو مدرسو سره چې دي مرستې کوي او د دوی تعاون او د دوی مرسته او دا ټول هر څه به د دوی او د دوی اسناد به بیا د پوهنتون یا د کالج یا د مکتب چې کوم دي د هغې برابر به ګڼل کېږي. خو بیا هم دغه اخري په دې باندې صلاح شول او سخت بحث پر دې باندې وشول او چې دغه مدرسو چې کوم د رجستریشن یا د ثبت کوم پخوانی نظام دی هغه برقرار ساتلی شي او نوې سترګې په کې نه راځنه کولی شي. مولانا فضل الرحمن چې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مذهبي ګوند مشر دی هغه هم او دغه د دولت دغه ګام حمایت کړی وو. خو په دغه غونډه کې د ملایانو د لورې یا دینی عالمانو د لورې په سخت نیوکه وشو. دوی وویل چې دوی د مدرسو د سازمان یا د مدرسو چې کومه نمایندګي ده هغه نه کوي نو باید چې د مولانا فضل الرحمن ته دونه ارزښت ورنه کړی شي. پر اوس مهال باندې د دغه سخت بحث نه وروسته چې دی دا یو حساسه موضوع په پاکستان کې ګڼل کېږي د دینی مدرسو ځکه چې د دینی امور سره تړلې ده او خلک په دې باندې ډېر زیات حساس کېږي. نو جمهور رئیس چې دی هغه قانون لا تر اوسه پورې لاسلیک نه کړی شو او هم دغه شانتي لا پاتې دی.
افریدی صاحب تاسو دا هم وویلې چې د طالبانو سفیر د پاکستان د بهرنی چارو وزیر سره لیدنه ترسره کړې ده آیا معلومه شوی چې دغه لیدنه په کومه موخه تر سره شوی او په دې اړه شنون کې څه وایي چې څومره مهمه ده یا هم په کومه موخه ده تر سره شوی؟
دغه لیدنه کتنه چې د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزارت په ودانه کې شوې ده چې د افغان طالبانو په پاکستان کې استاذي سردار احمد شکیب او د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر سګدار ترمنځ شوې ده. دغه لیدنه کتنه د سړونکو پر نظر باندې په دې ورستیو کې په دې غرض باندې مهمه ګڼل کیږي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې دې ځنه کړکیچونه رامخې ته شوې دي او تر ټولو لوی ستونزه چې دې هغه په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو او د افغان خورې د پاکستان پر ضد باندې د استعمال دوه تورونه دي چې د دوړو هوادونو ترمنځ یې اړیکې ترنګلې کړې دي او دغه مهمه ګڼل کیږي چې د ارزښت د دغه غونډې شي دوړو هوادونو د بهرنۍ شورو په کچ باندې دي کې نه یو ناستو کې په دغه ستونزو باندې د یو بل سره خبرو کې په دغه غونډه کې هم د دوړو غړو خوشي دي د غجمنه وشوله چې په راتلونکو وختونو کې بندغه شانتي غونډو لا دوام ورکړي چې کم د دوړو هوادونو ترمنځ د امنیت د اقتصاد او د شانتي د نور چې کم د مهاجرینو یا د کډوالو کوم ستونزې دي پر هغه باندې خبري وکړي چې د شانتي ستونزې راولاړې نشي. دغه د یادوي چې اوس په دې ورستوي کې په پاکستان کې کم سیاسي کړکیچونه رامخته شول او په اسلام آباد کې پاکستان تحریک انصاف ګوند لورې یو لوی پرلط هڅه وشولې خو پای کې د خوډ پخې مخته راغله او ډېری خلک ونیول شول تر لسو یا دولسو پورې تنان پکې ووجل شول. نو د پاکستان د کورنیو چارو د اطلاعاتو د چارو د وزارت د لورې دغه تورونه پورې کړ شول چې په دغه غونډو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند د افغان کډوالو یا د افغان مهاجرینو نه استفاده کړې ده او دوی پکې راوستې دي. که څه په دې باندې افغان سفارت هم خپل دریځ وړاندې کړی او ویلي وو چې هیڅ کوم افغان په داسې بدو پیښو کې یا په نامنیو کې ککړ نه دي. او ځینې ټولنیزو رسنیو کې دغه شانتي ویډیوګانې خپرې شولې چې ځینې خلکو وویل نیولې شوي تنان چې د پولیس په ولکه کې وو هغوی وویل چې دوی ته پیسې ورکړې شوي دي او ورته ویلې شوي دي چې تاسو ووایئ چې موږ افغانان یو او موږ ته پیسې د خوډب دپاره یا د دلته د زیان اړولو دپاره پیسې راکړې شوي وي. که څه هم موږ پاکستانیان یو د دې اوسېدونکي خو اوس د پولیس په ولکه کې یو او محکمې ته وړاندې کیږو. نو خو بیا په آزاده سرچینو له د دې څخه تصدیق نه دی کړی چې دغه ویډیوګانې سمې دي که نه سمې دي، خو د دې کتنه چې دی پر دې محل مهمه ګڼل کیږي.
مننه فریدا صاحب، تاسو په سوریه کې بند او پاتې پاکستانیانو ته هم اشاره درلوده. آیا معلومه ده چې څومره پاکستانیان په سوریه کې بند پاتې دي او د پاکستان حکومت څنګه غواړي له دوی سره مرسته وکړي؟
دا ورستی چې کوم معلوماتي چې په سوریه کې کوم کړکېچ را مخته شوې ده د بشار الاسد رژیم یو وکمنی د منځ ته للی دانو د هغې نه ورستو په هواد کې چې دی د نامنۍ یره را پیدا شوې نو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف خپل بیان کې چې کوم د بهرنۍ چارو د وزارت لخوا خبر کړ شوې ده پای کې هغه پاکستانی وګړو ته چې په شام کې میشتي او د دې شمیرې د 379 خود لیکيږي چې دوی زیارت کوونکي دي، یعنی زائرین دي، او د زیارت لپاره هلته دغه مقدس مقامات ته تللي وو. هلته کې بند پاتې دي، په هغه باندې غږ کړی دي چې د شام چې کوم حالات یا صورتحال دي د هغې په اساس باندې دوی دي په خوندي توګه باندې زر تر زره چې دي د شام څخه بووزي او که دوی ته څه د مرستې اړتیا وي نو دوی د پاکستان د سفارت سره او د پاکستان کونسلګرۍ چې په شام کې کار کوي د هغې سره د سمدستي توګه باندې تماس ونیولی شي چې د دوی مرسته وکړي شي او دوی ته لارښودنه وکړي شي چې دغه شانتې دوی په خوندي توګه باندې د شام نه په خپل هیواد ته راستانه شي.
افریدا صاحب، ډېر زیاته مننه چې دغه معلومات مو له اورېدونکو سره شریک کړه.
مننه، مهرباني.
ایس پی ایس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.